وخت ماجګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان د فوج د نوی مشر ټاکنه په دغه یو څېړنیزه مقاله په کراچی کې د ورکلسو کسانو د مقدمې اوریدنه او د ورکلسو کسانو خپل خپلوان بیا په دغه سوي په پاکستان کې د صحت د څانګې پر کارکونکو حمله د مازوره ماشومانو د جنوبي وزیرستان د بیکورسو کسانو د بنو د روغتیا د څانګې د ملازمینو ستونزې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پای کې اونیز پروګرام د سندرو امیر وړاندې کوو. دا پروګرام به تاسو ته هارون بچا وړاندې کوي او نن په دې خبره کوي چې ټولنیزه میډیا د پښتو موسیقي په پرمختګ کې کوم رول لوبولای شي. خو په سر کې به له نجیب امیر څخه خبرونه واورو.
امریکا وایي د پاکستان د پوز د نوي مشر سره د همکارۍ هیله لري. جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د سترې محکمې نوي مشر وټاکل شو او د امریکې د ولسمشر او د سعودي د پاچا ترمنځ د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې شوې. امریکا وایي د پاکستان د پوز د نوي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره د همکارۍ هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده جین ساکی په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وایي:
We've worked closely with General Kiani on a range of issues.
دا وی مونږ له جنرال کیانی سره د پوز په دی لوی منصب پر مهال په یو لړ مسایلو لنګ دي کار وکړ. تاسو په هیګه چې هغه روان دي نو مونږ د هغه ځینیون کې کس سره همکاري ته سرګې پلارایو. د پاکستان د پوز د مشر په هیڅ نن د جنرال پرویز کیانی روستي ورځ د سبانه بعده چوکي جنرال راحیل شریف سنبالوي. کیانی شپږ کاله د پاکستان د پوز مشري وکړه او دغه موده د مخې ته راغلو پیښو له امله حساسه ګڼل کېده. د پاکستان د سرکار رادیو د خبر له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین جنرال راحیل شریف د پاکستان د پوز د سرلخکر او جنرال راشد محمود د ګډو مسله ځواکونو د قومندان په توګه د وزیر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ټاکلې دي. جنرال راحیل شریف به د پاکستان په تاریخ کې پنځلسم سرلخکر وي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د سترې محکمې د نوي مشر په توګه نومول شوی دی. تصدق حسین د پاکستان په ستره محکمه کې تر ټولو زیات سابقه لرونکي قاضي دی. نوموړی به د اوسمهاله مشر قاضي افتخار محمد چودري په ځای په دې منصب کار کوي او د راتلونکي میاشتې په 12مه نیټه به سوګند پورته کړي. دته به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په صدارتي ماڼۍ کې سوګند ورکوي. جسټس تصدق حسین دا مهال 48 کلن دی او د 13-19 کلونو راهیسې په لتون کی په بلا بلا عہدو کار کوي. پننګرهار کې بمی 14 14 تنو ته مارک شوبلا وراله ولید. د دې ولایت د والی ویان احمد زی عبدلزی مشال لیډیو ته ویل چې دغه پر لپسې 214 نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د چینو لسوالی د عبدالخیل په سیمه کې د ملکی وګړو په یو سراچه ډول موټر شوی چې درې تنه وژلې او 10 تنه نورې ټپیان کړې دي. د پیښې پړه تر دې غړې چاپه غاړه نه داخستي. هلته د افغانستان د پکتیکا او غزنی ولایتونو حکومتي چارواکي وایي چې په دوه جلا جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په پکتیکا کې د تندر قلی اردو له خوانن د شورو په ورځ مشال لیډیو ته په یو راستول شوی خبر پانه کې ویل شوی د گیان ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یوې غونډې پر مهال پرون جګړه شوې چې په ترڅ کې د دواړو خواو نه 15 وسلوال وژل شوی دي. بل پلو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته په دغو عملیاتو کې څه ډول زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی پرون په برسلز کې د ناتو مرکز ته د سفر پر مهال ویل باور لري چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو یوازینۍ لار دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د ده په وینا وسلې وسایل او روزنه د افغان امنیتي ځواکونو اصلي نیمګړتیاوې دي. د ارمینیا دفاع وزیر وایي سلساتي ځواکونه یې چمتو دي چې په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په دغه هیواد کې د روزونکو په حیث پاتې شي. دا مهال په افغانستان کې د ارمینیا 126 سرتیری دي چې د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو تر کماندې لاندې فعالیت کوي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د ایران د نړۍ د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د موقتی اټمي تړون په سر د سعودي عربستان د پاچا سره په ټلیفون خبرې کړي. د امریکای دوه اتحادي هیوادونه سعودي عربستان او اسرائیل تر هر چا زیات د ایران د اټمي فعالیتونو د پرمختګ په سر اندېښمن ول. سپینه ماڼۍ وایي اوباما د سعودي پاچا ته ویلي دا به ډېره مهمه وي چې ایران پر هغو ژمنو ولاړ پاتې شي چې تېره اونۍ یې په جنیوا کې د تړون پر مهال وکړي. دواړو مشرانو په همدې موضوع په راتلونکي کې هم د خبرو په دوام ټینګار وکړ. د تړون له مخې ایران به خپلې اټمي هلې ځلې محدودوي او په ځواب کې پر دوی لګول شوي بندیزونه به تر یوه بریده کمولی شي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د خپل هیواد د پارلمان غړو ته له لویدیځو قدرتونو سره د اټمي پروګرام په سر د موافقې په باب معلومات ورکړل. ظریف وویل دا موقتی موافقه چې پر ایران نړیوال بندیزونه نرموي د دغه هیواد ملي ګټې خوندي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې دې موافقې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان ورخطا کړي دي. د سوریې حکومت او لویدیز ملاتړي د سوریې د اپوزیسیون مهم ائتلاف دواړو تایید کړي چې د ملګرو ملتونو ملاتړي د سولې په خبرو کې ګډون کوي، خو دواړه لوري د دغو خبرو هدف ته په رسیدو کې پر مختلفو دریځونو ټینګار کوي. په پام کې ده چې دغه خبرې د جنوري په 22مه جنیوا کې ترسره شي. د سوریې وزیر اعظم وائل الحق ویل د حکومت پلاوی به جنیوا ته د دې لپاره لاړ نه شي چې قدرت تسلیم کړي، بلکې یوازې به د سیاسي جوړجاړي خبرې ترسره کړي. د سوریې د اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر احمد جربا خبر رسنوي ته وویل چې د جنیوا له غونډې تمه کوي چې یو ډیموکراتیک انتقالي حکومت د جوړېدو لار پرانیزي. داسې یو حکومت چې د په وینا د سوریې ولسمشر بشار الاسد پکې نوي. جربا د غرض ویل چې ایران ته به هم په دې خبرو کې خراغلاست وایي، خو په دې شرط چې تهران د هغو ډلو ټپلو له ملاتړ لاس واخلي چې د حکومت په پلوي جنگيږي. او وروسته خبر ده چې له افغانستان او ایرلند وروسته د نیپال او متحده عرب اماراتو ټیمونه هم د آی سی سی د شلو اورونو نړیوالو مقابلو لوته بریالي شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا نجيب عامر زخوا اوریدل. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه او نور خبرونه په شوندۍ بڑا باندې په مشال ریډیو ډاٹ کام اوري. د پاکستان وزیر اعظم لیفټیننت جنرال راحیل شریف د فوج نوې مشر ټاکلې ل د کومې تامې دي. د پاکستان په کراچي شهر کې د ورکلسو کسانو د مقدمې اوریدنه سوي، خو آیا د ورکلسو بلوچستان کورنۍ له عدالت یو څه تمه لري؟
یا د دوی سموږ توقع نسته، نه سپریم کورټ سایسته، نه ایجنسیان سایسته، نه پاکستان حکومت سایسته، نه فوج سایسته، بلې د دوی موږ ملزم دي. دوی پورته کوي یو وزن.
د فاتا سیکریټ مشر وای ل قبالی سیمو د بیکورسو کسانو شمیر لس لکه تر رسیدلی. آیا دغه خلک د حکومت لمرسو مطمئن دي؟
و درور ار ډیسټریشن وشه د متاثرینه د ای ډی پی زپنوم باندې خو هغه تر وسه پر اټس ریزلټ نر ووتل. ترنان ورځ پر میشتا اټس امداد ملو شو نه.
او ټولنیز میډیا د پښتو موسیقي په پرمختګ کې آیا څه رول لري؟
یو یو ویډیو چې کنه سلو سلو درې درې زرو دو دو تر نو صرف شیر کړی را په څون چې دا په پښتو د موسیقۍ په پرمختګ کې ډیر لوی او مهم لاس څنګه دا لري.
دا به په اونیس پروګرام د سندرو عمل کې واوري. خوسم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ جنرال راحیل شریف د فوج نوی مشر په حیث وټاکلی. جنرال راحیل به سبا له خپل چوکۍ ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فوج مشر ټاکنه ډیره مهمه وي، ځکه چې د فوج په اړه ویل کېږي چې ریاست په مهمو فیصلو کې ونډه لري. دا چې د نوی مشر ټاکنه به را روانو ورځو کې پر سیاسي او نورو فیصلو څومره اغېز وکړي، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په سفارښتنه لیفټیننت جنرال راحیل شریف د پوز پنځلسم مشر په حیث ټاکلې ده. د پوز د مشر یا های کمان د بدلېدو په اړه د سمودی راسي په میډیا او نور پرایویټ محفلونو کې بحثونه کېدل، چې پکې د لیفټیننت جنرال راحیل شریف په شمول یو شمېر نمونه مخې ته راغلي وو. او هم په دې وجه د مسلې ورس پرز د خلکو په ذهنونو کې نوې نوې پوښتنې را پیدا کولې. اوس چې لیفټیننت جنرال راحیل شریف د پوز نوې مشر وټاکل شو، نو د نوموړي ټاکنه به په پوز د یوې ادارې په هیڅ څومره اثر ولري او څه بدلونونه به پکې راشي؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د پوز د ریټایر بریګیډیر او د دفاعي چارو تجزیه کار محمود شاه په وړاندې کېښوه، نو هغه وویل چې جنرال راحیل شریف غیر سیاسي ذهن لري او نوموړی به پوز د سیاست نه لرې وساتي، کوم چې د دې ملک جمهوریت او پوز لپاره ډېره غوره او د خوشبینۍ خبره ده.
آرمی چیف جوړ شوی دی، نو دی لوی زړه والا سړی دی، فوجی قسم مطلب دی چې سربراه دی، د خاندان هم فوجی دی او دی د طبیعت نه هم غیر سیاسي دی. نو زما په خیال چې کوم دی وخت کې حالات دی وخت کې حالات دی، نو دی حالاتو کې د دنیا بل موضوع سړی نو، او زما په خیال دی به دې سره ښه طریقې معنی لکه چې څنګه حالات دي دی ته به ګوري او دی خپل مریم دغه سی غواړي او د طبیعت هم داسې دی. زما په خیال ان شاء الله چې حالات سی هغه سره پاکستان پر مخ لري.
همدارز یو بل د دفاعي چارو ته ځیکار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې جنرال راحیل شریف د ډیر دین زینه پیژني او په هغه کې د صلاحیت ویني چې په پوس کې مثبت بدلون راولي او یو وار بیا د پوس ساق خشي.
کینی خبر را چې د 7 ملټری ریلیشن چې کوم دی هغه ډیر ضروری خبره ده، خصوصا د جنگ په حالت کې. نو کیانی په وخت کې په اړمبي درې کالو کې خدا ډیر خوشی و، لیکن ګلستانو درې کالو کې به تدبیر دې ته نقصان رسیدل او اوس چې کوم دی سو نو ته ډیر مونږه خویلې شو، نو ته ډیر خراب ویلې شو. خو په کار دا چې اوس د سیاسي حکومت دا جوړ کړی دی او سیاسي حکومت سره په یو لار باندې ځي، نو په کار دا چې دې تعلقاتو کې دا نور خواله راولي او سیول ملټری ریلیشنز په کار دا چې خصتا باندې راولي.
د ذکر وړ ده چې جنرال راحیل شریف با په کال 2018 کې د خپل عہدې ریټایر کیږي.
او دا د مشال ریډیو د خبریال ریپورت هم دغه موضوع پر مخ چیړو. ډان ورسپانه چې د پاکستان انګریزي ژبه ورسپانه ده، د پاکستان د فوج نوی مشر د ټاکنې په اړه لیکنه کړې ده. وایي چې وزیر اعظم د ورسپانه وایي چې وزیر اعظم یو سیاسي لوبه کړې او غواړي چې جنرال راحیل د خپلې ډلې برخه جوړ کړي. د ادارې غټ ټکی به لګول ایاز واورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل اداریه د فوج نوی مشر د ټاکنې په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په دې هیواد کې شپږ کال وروسته په جمهوري توګه منتخب شوی وزیر اعظم د فوج نوی مشر او د ګډو ځواکونو نوی مشر ټاکلې دي. دغه دواړه ټاکنې په خپل ځان کې یو قصه بیانوي. د ګډو ځواکونو مشر یا چیرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټه د مشر ټاکنه داسې ښایي چې نواز شریف هم د فوج دې درې سره اتفاق کوي چې په دغه څوکۍ ناست مشر د هیواد اټمی اساسو سار کوي او نور اختیارات ورته ورکړل شي او باید سمندري او هوایي ځواکونو ته دغه څوکۍ ورنکړل شي. ادارې کې راغلي چې د سره با سمندري او هوایي ځواکونه ډیر خوشاله نه وي، خو دلیلونو ته په کتو سره د بری ځواک دریز قوي ښکاري. ورسپان لیکي چې داسې ښکاري نواز شریف د فوج نوی مشر ټاکنه کې ډیر د اخیارتیا نه کار اخیستی دی. د جنرال راحیل شریف نه درې نور جنرالان سینیئر وو او په رسنو کې یې نمونه راتلل او داسې هم ښکاره کېده چې ځینې خلکو د دغو دریو جنرالانو لپاره حمایتي کمپاینونه چلول، خو جنرال راحیل لپاره چا هم کمپاین نه کولو او د چا د خوښي کاندید هم نه وو. اداریه زیاتوي چې د وړې کچې خو ډیر ښه فوزي کیریئر لرونکي د جنرال د ټاکنې په اړه وزیر اعظم سیاسي لوبه کړې ده، ځکه چې نوموړی غواړي را روان درې کاله د شریف ډله یا شریف ټیم جوړ کړي، نه چې شریف د بل شریف پر ضد شي. د ډان ورسپانې په اداریه کې راغلي چې د هیواد لپاره باید د شریف ډله په یو ځای کار وکړي او په ځانګړې توګه د ورپکیتوب ختمولو لپاره با مقصده او منطقي ستراتیژي جوړ کړی شي چې دا شان په سیمه کې امن راشي.
د ډان د ورسپانې د پاکستان د نوي فوج د نوي مشر په اړه د لیکل سوي ادارې مهم ټکي مله ګلایا څخه اوریدل. او اوس هم ذکر کړه چې د پاکستان د بيدرکه خلکو په اړه د مقدمه اوریدنه نن د زیارت په ورځ د سپریم کورټ په کراچی څنګه کې وسوه. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې د قاضیانو څلور کسیزې ډلې د غوړېدنې ته د پاکستان د دفاع نوی ټاکل شوی وزیر خواجه آصف هم وړاندې سو. عدالت سبا د بلوچستان د اف سي ځواکونو مشر او د بې درکه کسو کسان محکمې ته د حاضرولو حکم کړی دی. په دې موقع د پاکستان د دفاع وزیر ویلي د سلګونو بې درکه کسانو درکې لګولی دي. په دې اړه د کراچی څخه د خبریال د مشال خبریال ریپورټر
دا اوریدنې په محل د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري ویلي د کوټې څخه د ورکو خلکو خپل خپلوان تر کراچۍ پورې په پخو راغلي دي. آیا وزیر اعظم او دفاع وزیر ته د دغو خلکو د درد احساس هم شته کنه؟ هغه وویل هر چا ته معلومه ده چې د بلوچستان څخه ورک شوي کسان د ایپسي سرتیرو اوچت کړي دي. د بېدرکه کسانو په محکمه کې د نه حاضرېدلو دپاره حکومت ته نور وخت نه ورکوو. عدالت سبا د جمعې په ورځ د بلوچستان د ایپسي ځواکونو مشر ته سره د بېدرک که کسانو په عدالت کې د حاضری دو حکم کړی دی. د دفاع وزیر خواجه آصف د اوریدنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل د بېدرکه کسانو د ستونزې حل کول د ده ذمهواري ده او په دې لړ کې هغوی د ځینو بېدرکه کسانو درک هم لګولی دی. دی وایي دا زموږ لویه لاسته راوړنه ده چې زموږ د حکومت په څلورو میاشتو کې موږ 318 ورکو خلکو پته لګولې ده. موږ سره د دې ټول معلومات شته چې هغوی په کومو کومو ځایونو کې بندیان دي. د نورو ورکو خلکو په اړه هم موږ معلومات راټولوو او موږ به دا مسله په کلونو او میاشتو کې نه بلکې په راتلونکو یو څو هفتو کې حل کړو. په دې وروستیو کې د کوټې څخه تر کراچۍ د ورکو خلکو د خوشي کولو په موخه د لاریون کوونکو مشر ماما قدیر بلوچ وایي د سپریم کورټ لخوا چې د کومو 15 کسانو محکمې ته د حاضرېدلو حکم شوی دی په هغوی کې د بلوچو د بېدرکه شوو کسانو نمونه نشته.
بلوچستان نه دی دا نور صوبو کا دی مجھے معلومات کرے دا سندھ کا دے خیبر پختونخوا کا دے پنجاب کا دے بلوچستان کا نہ دے پنجدیرس کسان کے
ماما قدیر بلوچ ویل هغوی د تیرو څلورو کلونو راهسې د ورکو خلکو د خوشي کولو او یا هم د هغوی په عدالتونو کې د پیش کولو په مخه احتجاج کوي او اوس دوی د حکومت په شمول له هرې ادارې څخه ناامید شوي دي.
یا د دوی څخه موږ توقع نسته، نه سپریم کورټ سایسته، نه ایجنسیان سایسته، نه پاکستان حکومت سایسته، نه فوج سایسته، ولی د دوی موږ ملزم دي. دوی پورته کوي او وزنې شهید دوی کوي. بیا بل یو خبر دا دی چې سپریم کورټ دا پخپل اعتراف وکړي ومنلې کې مخکې ایجنسیان نه منلې کې دا خلک موږ سره نشته. اوس سپریم کورټ یو آرډر وکړي کې دا خلک د بلوچستان هر څوک کې ستا دا ایجنسیان پورته کړي دي، آی ایس آی، ایم آی او ایف سی، او دا خلک د دوی سره دي. دا یو آرډر موږ ته فائده ورکړي.
ماما قدیر که څه هم د بلوچستان څخه د بلوچو د ورکېدنې تورونه په استخباراتي ادارو لګوي خو یادو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.
د ورکړسو کسانو پاړه باندې په کراچۍ کې د سپریم کورټ د مقدمه اوریدنی تفصیل د مشالېډو خبريال راکولې. د پاکستان په اسلام آباد شهر کې د یو سیمینار په دوران کې تر ډیر شو زیاتو عالمانو او سکالرانو د بازو ډلو لخوا په تیبي عملی د حملو غندنه کړي. دا دوی وایي چې دا د اسلام او نړیوالو قانونو فرصت عمل دی. په جړه باندې د مشال همکار د سیمینار ته ورغلی او دا ریپورت را لښلې دي.
سیمینار کې د ملک د مختلفو برخو نه تر ډیر شو زیاتو عالمانو، ډاکټرانو او پوهانو ګډون لرلو چا چې د خپلو مقالو او تقریرونو په ذریعه د اسلامي تعلیماتو او نړیوالو قانونونو پر رڼا کې په طبي عملي د حملو غندنه وکړه. د سیمینار د مقصد په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د آی سی آر سی پروګرام افسر محمد یوسف عالم وینا وا
په دې باره کې بین الاقوامي او عالمی چې کوم قوانین او معاهدات اغسوي او اسلام بطور مذهب د دې باره کې سوي دی پرانا کې موږ یو جایزه اخلو او دا علما چې نن دلته کې مقالې پېښ او کوم تجاویز او کوم سجیشن سمول راغلو موږ به دا یو کتابي شکل کې وشای کو او بیا به ګور د دې موږ فالو اپ کوو چې مزید اویرنس ته پاره او بیداری ته پاره موږ د دې څنګه استعمال وکړو او څه طریقې سره موږ بیداری وکړو.
د جامعه فاروقیه کراچۍ نه راغلی عالم دین شیخ ولی خان المظفر وینا وا چې اسلام نه یوازې د طبي عملې وجل او زورل غندلی بلکې د دوی د حفاظت حکم یې هم ورکړي. نو موړې وایي
دا طبی عملی طبی سہولیات فراہم کو ان کو یا هغه فریق چې هغه په جنگ کې ډایریکټلی مقاتل نه جنگجو نه داغه د اسلام مکمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشادات په تناظر کې هم قران کریم په تناظر کې هم او بیا د خلفای راشدین او د تمامو په دیوان دي اقوال موجود دي د تحفظ ضروری دي او تر دې پورې چې بعض ځینو کې د سری پاغه تحفظ کې کوتاهیا نشي دي نو داغه په مقابله کې بیا خلفای راشدین سزاګانی مرګ
همدارنګ د خبر سره تعلق لرونکي ډاکټر محمد اقبال خلیل وایي کوم خلک چې د پولیو په کار کوونکو یا نورې طبي عملې بریدونه کوي یا ورته څه قسم زیان رسوي باید چې هغوی خپل اصلاح وکړي.
دا خو ډېر لوی ظلم دی، ډېر لوی زیاتې دی، شریعت کې یا اسلام کې د دې گنجائش نشته. او دا چې کوم خلک دا هدف جوړي نو دا غلط فهمه په بنیاد مانی وي، نو هغوی په کار چې خپل اصلاح وکړي او که هغوی دا پوهې سره کوي نو دا خو بیا د قتل احمد یو قسم جرم هغوی کوي لګیا دی او دا اس د ثواب کار نه دی.
دستور کې د کوټه سره تعلق لرونکي ډاکټر عطا رحمان هم ګډون لرلو. څوک چې په کوټه کې د یو جماعت خطیب او د کندار او کوټه د سلورو اسپیتالونو منتظم دی، نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې اسلام د یو تن په دښمنۍ کې د بل تن د وجلو یا بل چا ته د نقصان رسولو بالکل اجازت نه ورکوي. د دې ویناوا
درې لک او 50,000 ماشومان په پاکستان کې 50 کالو ته نه رسیږي چې مړش نه دا چا ماشومان دي، دا د مسلمانانو ماشومان دي. نو که دا مړشي یا د دې ټولو د دوا او د دغه تنظیم نو شي نو د دې ګناګار څوک دی؟ او زه وایم چې څوک امریکا زما دښمن و. قرآن وایي چې د نورو خلکو دښمنی چې ده هغه تاسو د عدل له لرې نه کی، د چا حق په مال کولو اجازت تاسو ته نشته.
د یادونې ده چې پاکستان کې وخت په وخت د پولیو ساسکي ورکوونکو باندې حمله شوې دي چې پکې یو شمېر خلک مړه او جوبل دي. د دې سره سره د ملکی او غیر ملکی ډاکټرانو د تختولو پیښې هم رامخته شوې دي.
په اسلام آباد کې یو سیمینار چې پکې تر ډیر شو زیاتو دینی عالمانو ویلي چې په دیمي عملې په د صحت په برخه کې څوک کار کوي پر هغه حملې غندنه کوي او دا د اسلام او نړیوالو قانون خلاف ورزي ده. بلخوا بیا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خیر شګړې د حکومت د پاره کارکونکو تنظیم چایلډ رایټس موومنټس وایي چې په پاکستان کې 50,000 معذور خلکو کې 40,000 ماشومان چې دي هغه د تعلیم له حاصلولو څخه محروم دي. په دې اړه باندې به د مشال ریډیو د همکار رپورت وره.
پیښور کې د ماشومانو د خیګړې لپاره کارکونکو تنظیم د چایلډ رائټس موومنټ کوارډینیټر اعزاز الدین مشال لیډو ته د خپل رپورت په حق لول چې د 1998 د مردم شمارې په بنیاد موجوده وخت کې په پاکستان کې 500,000 سیوا خلک مزور دي چې پکې 40,000 داسې ماشومان دي چې د هغوی د سکول د تلو عمر دی خو دوی په سنسه طریقه د تعلیم نه محروم دي او دغه ماشومانو شمیره کې ورځ تر ورځې سیوا والی هم کیږي.
دې کې تقریبا 40,000 داسې کسان دي چې د هغوی عمر 18 کال یا 18 کال نه کم عمر دی، یعنی دا سکول تلو عمر دی. نو دې حساب سره مختلف چې کوم موږ سره ماشومان لپاره پروگرام دی نو هغه کې چونکه الریډی کم چې عام ماشومان دي چې کم صحتيات ماشومان دي هغه پکې راغستون موږ ته ګران شوی نو دې ماشومان خو یو بل مسله موږ ته پروت دی. دا خو ګوري ما تاسو ته وې د 1998 مطابق 2.54% افراد به هم مازوري کې مبتلا وو او هغه ریټ نن سبا 2.64% دی، یعنی تقریبا 0.8% اضافه شوی دی.
موږ دا هم ویل چې دغه مزورانو ماشومانو کې 80% هلکان او 20% جنکې دي او دوی چې کوم شمیره راټوله کړې ده نو دا د دینه هم زیاته ده ځکه چې په سرکاري ډول د 1998 نه راپدې خو دغه ماشومانو په خپل سروې نه ده شوی.
تقریبا 59% سړی دي او تقریبا 41% خزي راځي. دا کم چې فیکس اند فیګرز مو سره موجود دي دا صوبو مخصوص ډیسټریکټونو دي او دینه علاوه چې کس ډیټا دی هغه زموږ قبل حصو کې دي هغه نه خو اویلیبل دي. دویم خبره گزشته لس کالو کې چې کم قدرتی آفات او کم جنگ غونتی حالات کې زموږ صوبه لګیا دی هغه په وجه باندې چې کم خلک مازوري زمبري کې راځي دغه خو سر ډیټا اړو موږ سره شتم نه دی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خیګړې لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په دې باب لباندې څه کوي نو د دغه کمیشن صوبایي کوارډینیټر محمد شعیب مشال ریډیو توایي
بالکل جدا خبر سره چې زموږ کم ماشومان دي او ډیسیبل دغه شر ډیر زیات او ته ډیر زیات ایجوکیشن پرابلمز کوم مینس کې راځي زموږ چې کم مین دغه دي ماشومان ریهیبلیټیټ کول د غیر ریسک کول پروټیکشن کول ویلفیر انشور کول هغه په ایجوکیشن باندې خو دې کړه څه دا وایم چې زمونږه چې کوم بیسیک رول هغه داسې پالیسی دی هغه ری وای سکول لري یو کول لري چې کوم کې ماشومان پروټیکشن صحیح نه دی ایڈریس شوی نو هغه کې دا خبروم نه دي چې کې مطلب هر قسم ماشوم نه چې دا عمر د 13 کال نه کم دی هغه زموږ سبجیکټ دی.
یاد دی وی چې چایلډ رائټس موومنټ خیبر پښتونخوا تنظیم خپل رپورت کې دا هم ویل لري چې د 1998 مردم شماره تر مخه خیبر پښتونخوا صوبې کې په 1.5 میلیون خلکو کې 1 میلیون خلک مازور دي.
د مازورو کسانو له تعلیم څخه د بے برخې تو پړمو رپورت اوریدلې. او زم بنو ته د خبر پښتونخوا د نیم قبایلی سیمو دری اتیا صحت مرکزونو کې زنانه او نارینه په سلګونو کارکونکي وایي د تیر څلورو میاشتو څخه ورته تنخواګانې نه میلاوي شي چې له وجې د کور ضرورتونه هم نه پوره کېږي. دوی وایي کورته تنخواګانې نورې ور نه کړل شوې نو دوی به په کار بندیز لاس پورې کړي. د مشال ریډیو خبریال رپورٹ راکری.
دا ایف آر بنو نیم قبائلی سیمو کې درې اویا صحت مرکزونو قریباً سلور نیم سوا نرینه او زنانه کارکونکي وایي د تیرو سلورو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې له وجې نه یوازې دوی د مشکل سره مخ کړي بلکې د دوی کار یې هم اغیزمن کړي. خان محمد وایي په نیم قبائلی سیمو کې چې څومره د صحت مرکزونه دي عملاته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې او دوی مجبور دي چې د کار نه لاس واخلي.
مزید به دراکای خالته ضرورت بل بچم دي ډیپټی کمشنر ته درخواست نه ورکړي دي کمشنر ته ورکړي دي او چې میش تنخواه خلاص نه شي مزید میجو د هیلت مکما په فرق نه غوړي او میر مکمل به کار به کی.
د نیم قبائلی سیمه صحت یو مرکز زنانه کارکونکې نسیمه نیازی وای په سختو سیمو کې ډیوټي کوي او ورته تنخواه هم په وخت نه ملاويږي.
میش خو وړو بچیون دي او بیا په خپل باندې ډیوټي دو میش سره وړي کې بچیون دي میش ډېر تکلیف بالکل سٹاپ کړی دي ترڅو چې بینک ته راډایي او میش نشي اړول ځکه چې بینک ته به میش زره دای
محمد آصف خان وای که تنخواګانې ورته ضرور نه کړي نو په دغه صحت مرکزونو کې د کار باندې سره سره به د پولیو په مهم کې هم برخه نه واخلي.
دغه سلور میاشتې نه تنخی باندې ایل ایچ وی دی سویفر دی ډسپنسر دی د دغه چتیما چولادو اټنډه شوې دو میر نه په پولیو شه حساب خولي او هسپتالینه هم میر باندې ځکه چې میشته تنخی نه ملاوي ریبه میشته به کې پده.
په دې اړه مو چې کله د نیم قبایلی سیمو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن نو پوښتل نو دوی اوه د اعلی چارواکو نه ورته هدایاتی چې ملازمین د خپل تنخواګانې بینک ته واړوي نو ورته به په وخت رسی.
مخشنا په خپل سټاف باندې لګیا یم چې تاسو د خپل تنخواه ترو بینک اکاؤنٹ کې پته مو سرکولر اکړی دی پر ڈی ڈی او باندې تنخواه ډراول دا غیر قانوني دا ډایریکټر هیلث سرویسز فاټنا میشتا لیټر وشو چې تاسو د خپل سټاف تنخواه ترو بینک اکاؤنٹ کې نو دا اې دی په فیور شه خبره دو.
ننیم قبایلی سیمو صحت مرکزونو د غا ملازمین وای صحت محکمه د دوی تیر شویو میاشتو تنخواګانې وویشي او پاینده کې د بینک دلاره د دوی تنخواګانو طریقہ کار کې د دوی سره مرسته وکړي.
د بنو د صحت محکمې د کارکونکو مشکلات په دې اړه رپورت اوریدل. یوالته بیا په جنوبي وزیرستان کې مسعود قبایل د فوجي عملیاتو لوجې کډوالو کیمپونو کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې حکومتي مرستې د نشت برابرې دي. دوی دا غوښتنه کوي چې مسعود کډوالو سره دې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فاټا سیکریټ مشر د کوایي چې قبایلي سیمو څخه د بېکورسو خلکو شمیر اوس لس لکه ته رسېدلی دی. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
پچھلی وزیرستان سے د طالبانو په خلاف د فوجی عملیاتو په وجہ د مسعود قبایلانو په دوا اتیا زرا کورانو کښې څه د پاسه دېرش زرا کورانا یې د سیمې د پریښولو سره د مختلفو وجوهاتو په وجہ تر اوسه پورې د رجسټریشن خوړو او مالی ملاتړ نه بې برخې پاتې دي. دا قبایلون ویایي چې حکومتي او د غیر حکومتي ادارو چارواکي د دوی په غږ فریاد غوږ نه ګروي چې له مخې یې ژوند نور تریخېږي راټیږي. په دا قبایلون کښې شامل ځینې قبایلون په دغه حوالې سره په دا رنګ ږغېږي.
مو نوم شیر قیوم دی. با درې وره رجسټریشن وشو د متاثرینو د آی ډی پیز په نومه باندې خو هغې تر اوسه پورې هېڅ ریزلټ نه را ووتلي. زه چې د خپل کور خبره درته وکړه چې موږ خپل کور چې کوم ړنګ شوی دی د کروړاوې کور دی ورسته مې کور و مخشمې مارکېټ دی او میږ هغه ځینه متاثر شوي تر نن ورځې پورې میږ ته هېڅ ام امداد ملاو شوی نه د مونوم عبد الله حقانی سلوش 50 زره پور خالتای چې دغه سه در په درګرزی نه رجستریشن شوی دی او نو رشن ورته ملاو شوی دی مسجد کوم سره مزاک کیږي مسجد کوم چې څومره حقوق ورته درېمی د اقوام متحده طرفوی کده حکومت طرفوی اځی پځی سره تقسیم شي دغه ځی ته رسیږي ا د نه خوړل ولا شایر ورسیږي چې څوک نه خوري هغه
د سیمه د قومي اسمبلی نمائنده او په قومي اسمبلی کې د سفرات د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین مسعود د قبایلیانو سره په دارنګ تریز یا تیز زون خپا بولی او دا غوښتنه کوي چې ذمہ وار کسان دی د قبایلیانو ته سمدستي مخ ور واړوي
زه خو دا وایم چې په اول رجسټریشن څنګه می سره دوکا شوی دو د میش خلک رجسټریشن صحیح نه دی شوی بیا دوه برات بیا چې کوم دغه نه تاریخ ته مقرر کوم بیا د پرامه سید رجسټریشن وشم او هغه خلک ته هم تر وسه پر رشن نه دی ملا شوی دا مطالبه کوي چې کوم کسونه رجسټریشن نه دی شوی هغه د فورن رجسټریشن وشي او چې چا شوی دی هغه ته دغه د رجسټریشن کوم سامان ادا ورکوي
مولانا جمال الدین دا زیاته کړه چې دا کابلیون پوځي عملیاتو زبولی او د سیمه په پرشولو مجبور کړی دی زکه دوی هم دا حق لري چې هغه ټوله کوک عمومي چې کوم نور کابلیون ته میلاویږي
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې درته د سندرو امیر پروګرام لرو چې پکې نن به د ټولنیزې میډیا د پښتو موسیقي په پرمختګ باندې خبرې کیږي خو دا وخت څلرنې مې بجې سوي دي نجیب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
امریکا وایي د پاکستان د پوز د نوي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره د همکارۍ هیله لري د پاکستان د پوز د مشر په هیڅ نن د جنرال پرویز کیانی روسته ورځ دا او سبا ته به دا چوکې جنرال راحیل شریف سمبالوي د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې جسټس تصدق حسین د پاکستان د سترې محکمې د نوي مشر په توګه نومول شوی دی د باید راتلونکي میاشتې په 12 نیټه د خپلې چوکۍ سوګند اخلي د پاکستان د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي لا هم د بیلابیلو قبایلی سیمو نه د جنگونو له امله له 1 میلیون زیات کسان بې کوره دي چې 10% کې په کیمپونو او پاتې نورې په ښاري سیمو کې مېشت شوي دي د افغانستان د ختیځو ولایتونو چارواکي وایي نن سهار د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په یو برید کې 2 تنه طالب قمندانان وژل شوي دي خو د دغو طالب مشرانو نمونه نه دی اخیستل شوی د ننګرهار د چین ولسوالۍ په عبدالخیلو کې نن سهار 2 چاودنې شوي چې له امله 3 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي هلته د پکتیکا او غزنی ولایتونو حکومتي چارواکي بیا وایي چې په 2 جلا جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي د امریکې ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د موقتي تړون په سر د سعودي عربستان د بادشاه سره په ټلیفون خبرې کړې بل پلو د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف وایي دا موافقه د ایران ګټې خوندي کوي او دښمنان خپه کوي او د سوریې حکومت او د اپوزیسیون مهم ائتلاف دواړو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي دا خبرې د روان کال په جنوري کې کیږي
خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کړل او سم د سندرو عامل پروګرام درته ورو لکه څنګه چې درته ویلو چې په دې پروګرام کې نن د پښتو په موسیقي په ودی او پرمختګ کې د ټولنیز میډیا د کردار په اړه باندې اوریدلای شي هارون بچا دا پروګرام وړاندې کوي
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني مینوالو د یوې ژبې او د هغې د کلتور د ودې او پرمختګ لپاره د ټولنیز میډیا رول مهم ګڼل کیږي پښتنو تعلیم یافته ځوانانو هم څو کلونه وشول چې فیسبوک یوټیوب او په دې وروستیو کې ټویټر کارولو ته مخه کړې ده هم له دغو لارو د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو ترڅنګ په پښتو سندرو جوړې شوې ویډیوګانې هم خپرول شي او په اړه یې کتونکي د خوښۍ او یا هم ناخوښۍ نظرونه ورکوي دا چې ټولنیزا یا سوشل میډیا د پښتو موسیقۍ په ودې او پرمختیا کې څه رول لوبولې شي او پښتانه هنرمندان او فرهنګیان یې په څه ډول کاروي په اړه یې ته دیو نه په سندرو امیل کې وري. تر څنګ یې له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې د ایاز خان په غږ دای و دروړو. اوریدونکو د سندرو امیل پروانه خبرونه کې د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره د ټولنیز میډیا کارولو پر موضوع خبرې اوري. د خیبر پښتونخوا د سوابې ضلع د شاه منصور کلی نزار یوسفزی چې له یوې مودې راهیسې د عربي اماراتو په دوبۍ کې ژوند او کار روزګار کوي او دغلته د پښتنو د ټولنې یو فعال غړی دی، وایي شعوري هڅې کړې د انټرنیټ ټولنیزې شبکې د پښتو سندرو خپرولو لپاره وکاروي. نوموړی ادا کوي چې د خپرې کړې د پښتو سندرو ویډیوګانې زرګونه خلکو کتلې او خوښي کړې دي.
ما چې نن اته کال مخکې دا کار شروع کړ نو پښتانه زلمی چې کوم چې شباب وخت را فیسبوک او دا انټرنیټ او دا سیزونه استعمال کړو ستل نو هغه ته د نورو ژبو موسیقي او د نورو ژبو په سیانو په ګرځېدل موږ هغه خپل چې په څه طریقې سره دا خپل ژبه دا موسیقي چې کوم هغه خلکو تر اوسه چې کوم خلک دا انټرنیټ کوم استعمالوي نو دا موږ یو شعوري کوشش کړو ډېر ستړې واغ وخت دلته چې موږ سره دا انټرنیټ هم ډېر کافي لکه سلو لکه موږ بیا هم لکه کول اوس دا سوچو چې لکه سور پښتانه زلمی دي هغه ټول لکه باقاعده موږ فرمایشونه کوي چې دا تاسو موسیقی.
اوریدونکو نزار یوسف زی زیاتوی پر یوټیوب انټرنیټي ویب پاڼه د پښتو شعر و ادب او موسیقۍ شخصي چینلونه جوړ کړی دي. نوموړې پښتانه ځوانان هم هڅوي چې د غرنګ چینلونه جوړ او پښتو سندرې پر خبرې کړي.
یوټیوب کې ما مختلف پینځه چینلې جوړې کړې دي. یو خالص ادبي چینل دی چې پاغي چې څومره د پښتو را مشاعرې شوې دي په لر او بر افغان وطن کې نو هغه ټولې مشاعرې پکې موږ ورشوې دي او دا عجیب خبره ده چې هغه یو ویډیو په زرګونو خلکو کتلې ده. یو چکندن منگا خالص دے زڑو سندرو دا چکندن دا اغی او جنل ما جو کرده او اغا دا طول نزیاد مشعور او دا طول نزیاد خالی چکن گوری اگر زڑو سندرو اغا چینل دا چرا گوری چا اغی کی اون پا زرگون زرگون خال کو چکندن یو ویڈیو را اغی کتلی دا بل منگ دیری نو سندرو چکندن دیر پارمازان لجده محفوظ بپاتی بلا ڈیر کیسٹ بلا ڈیر گانے نغروکے والی چا سکا نایاب سیزن بھی تو پکا دے یوٹیوب کی واچوی خلق پن وقلی بل خپل جبی او خپل کلتور او خپل موسیقی ډیر لوی خدمت ته کچاو کو نو پکار دی چی کی
مان لا تپوس کوي چتا بشراب سکي کنا دلکا مولا توے ت جنت زے کنا مان لا تپوس کبھی او تپوس کبھی چاندرا نو پختی سنگا اس منی کنا مانلا تپوس کوی او تپوس کوی ہو مانلا تپوس کوی چتا بشراب سکی
اوریدونکو د بختیار خټک په غږمو سندره اوریدا دی وای ټولنیزی میډیا ځوانو پښتنو سندرغاړو ته فرصت برابر کړي چې خپل سندره او ورباندې جوړی ویډیوګانې زیات شمیر خلکو ته ورسوي خټک زیاته به د خپل ویډیوګانو خپرولو لپاره هم زیاته تکیه د فیسبوک پر ویب پاڼه کوي
ما پنځ باندې جی به هر شي څه فائدې څه نقصانات ای خو کوم اړي دي ګټه اړه ته وګورو نو ما پنځ باندې اسیم نن سبا مو سيتي چې کوم ده نو زیاتره د نړۍ کول روان دي پاږي کوي په ځای کې ډیر داسي ائیډیاز وی ایکسپریمنٹل میوزیک چې کوم کوي دی ویډیوز په شکل کې په اډیو په شکل کې چې هغه ته په مارکیټ کې ډیر خلک تنم نکېږي دا الکان خپل پیسو باندې هغه تجربه کوي نو پاږي کې اکثر داسي وشي چې د دې سوشل میډیا په تو باندې مونږ دمر تکړه تکړه الکان الله سوراله ای تلاری گودری معلوم این زکه چې یونیورسيانو کالجونو کې ژوند ورکو اسیم ډیر نوځګار شوی دی نو ای چې داسې تجرباتي غونډې شو کې په دې معنی شیر کی نو ما په خپل خدا خو ډیر خپل پوزټیو رول پلی کوي جی مثبت کار کوي یقین کوي تاسو چې نن سبا د ریډیو یا د ټي وی نه زیات دما سندرو په حق لمانه ځ خپلم خبر وکمنو ما ته په دې سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې ټول نظر فیډ بیک ملاوي ګو مزدار خبره پکې دی چې تاسو ته لاس په لاس درته ملاوي شي تاسو څنګه په خپل وال باندې څه شیر کی ایون تاسو ویډیو الته کې ریکارډ کړي ډیر مزدار دا نیوی ویډیو ویډیو ما په ورسره باندې په فیسبوک وکړه ما سره شیر شي کنه نو ما په خیال باندې خدا ډیر مثبت رول پلی کوي زه ودی په حق کې مجي بالکل
اوریدونکو بختیار خټک په پاکستان کې پر انټرنیټي ټولنیزې ویبپاڼې یوټیوب د لګول شوي بندیز په یادولو سره وایي چې پترس کې د پښتو موسیقۍ د پرمختګ لاره تړل شوې ده. نوموړی زیاتوي ځینو پښتنو سندرغاړو بیا شخصي ویبپاڼې جوړې کړې دي چې د ده په خبره د هنري کارونو پر مخ بیولو کې مرسته ورسره کوي.
کو په داسې ملک کې اوسېږو چې هر یو شی چې دی هغه سیاسي نظر شي کنه نو دا چې ډېر سیاسي عناصر دي چې هغې په وجه باندې دا یوټیوب پرېږدي نه آزادي حالانکه داسې هم نه ده یوټیوب ته اپروچ یا ایکسس وشي هغې نور کمانډونه دي بل ځای نه بنده آن لائن شي خو بهر حال دا ده چې عام نه دی کنه چې نو ما په نیز باندې خو که مثبت نظر باندې وته وګورو چې یوټیوب کو لایدل پکار دی او دا زموږ د پښتو د موسیقۍ لپاره د نوي کول لپاره دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی پکار دی باید چې دا استعمال کړي شي. زموږ ملګرو خو ډېر د وخت سره پنځه شپږ ویبسایټونه دغه شان دی جوړ کړي دي او د هغې ورته ډېر زیات ښه فیډبیک هم ملاویږي. مزدار خبره دی چې هر کله بهر څه دا شوګانې یا داسې قسم ایونټونه کېږي هغې لپاره چې رابطه دی وکړي نو تاسو یقین کوئ آی د ویبسایټ نه تصویرانه هم اغوستي آی دي اغوستې نه څه څه مغستی ویډیو څنګه څه مغستی هغه پروموز هم جوړ کړی په هر حواله باندې دنیا سره بند صرف په یو کلیک باندې ټول دنیا سره شریکی دا اصل چې دې نیوی دور دا نیوی نیوی چې زړه دې پکارا دې چې څه ډېر فائدہ والی کنه خو په خطرې کې دی والی ناجایز دې نه استعمالي جایز طریقې سره استعمالي کې نو ډېر خوشې دې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا ملکن خیام یوسفزی چې شاعر دی او لتیر یوې مودې راهیسې د سعودي عربستان په ریاد ښار کې ژوند او کار روزګار کوي د پښتو ډاٹ نیټ په نوم د پښتو شعرونو او موسیقۍ یو ځانګړې ویبپاڼه جوړ کړې ده. دی وایي له دغې لارې هڅه کوي چې مسافرو پښتنو ته د پښتو معیاري شاعري او سندرې ورسوي.
2007 کې ما چې د دې پیل کړو هغه وخت کې زه یوازې وم، اوس الحمدلله نن سبا زما سره داسې ملګري دي چې په بیک گراوند کې ډېر زیات ما سره کومک کوي. نو پښتو ډاټ نت کې که تاسو وګورئ نو دې کې د کتابونو برخه هم شته، دې کې د موسیقۍ په حواله باندې هم، لکه مونږ سونه چې زموږ نه کېدی شو د دې په مناسبت سره، نو هغه موسیقي هم د مختلفو فنکارانو راغونډ کړي دي. او ورسره د شاعرانو برخه که تاسو وګورئ نو غالباً یو 80 شاعران دي او د هغو کلامونه مې هم راټول کړي دي. په موسیقۍ کې په بهر هېوادونو کې تاسو لږ ریسنټلی البوم راغلی او درمان، نو زما خیال دی چې څونه ملګري په بهر ملکونو کې پراته دي هغه دم دغه د نیټ په لارې یا د نیټ په ذریعه باندې ډاونلوډ کړی دی یا اورېدلی دی، ځکه چې هر سړی خو د پاکستان نه اړ یو کاپي نه شي ترلاسه کولی. د موسیقۍ په حواله یو داسې پیغام ما هغې کې ورکړی دی که چاته سه اعتراض وي، که هغه هر یو هنرمند وي، که هر څوک وي، چې یاره هغه دا نه غواړي چې یاره زما دا فن یا البوم یا کتاب یا هر څه چې وي چې یاره د دې پرچار دې ونه شي، یا زه دا نه غواړم چې ملګري دا ډاونلوډ کړي. نو بالکل مونږ د هغې لپاره په سر سترګو د هغو خبره منو، او چې په کومه ورځ مونږ ته ووایي په سبا نه یې مونږ لرې کوو، خو تر اوسه پورې چا دا اعتراض نه دی کړی.
اوریدونکو، په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی چې د ځایی خبریالانو د یوې ټولنې کلچرل جرنلسټ فورم مشري هم کوي، وایي راتلونکي دور د ټولنیز میډیا دور دی او دا چې د اصلي او معیاري پښتو موسیقي خپرولو لپاره ترې ښه کار اخیستل کېدای شي.
موسیقی دا راغوی کار دے دکې چې لکه اوس په سوشل میډیا په فیسبوک باندې او سړی اوسه دغه چې ټوئیټر باندې بل څه باندې مثال پکاره هغه چې دومره ویل نه پکاره چې هغه څه شیر کوم یا هغه څه دا کوم کنه ډیر پر ځای راځي چې څه چیک اینڈ بیلنس دا څه نظام خو نشته دی. او بیا دا چې کوم خلک دا استعمالوي نشي دا څه شی دغه چې هغه باندې دا هغه مخنیوي کیږي، دا یې خلاف خبره کیږي چې هغه دا هغه غفله شکلی پکېږي او خلاف ضعیف نشي. زه دا فکر لرم چې مونږ د سوشل میډیا چې کوم دی نو دا په کار راولو، ځکه چې دا د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم دور دی دې کې اوس مونږ بله لار نشته دی. نور میډیا باندې په چینلو باندې د هغوی خپلې پالیسۍ وي، د هغوی خپل ضرورتونه وي، د هغوی خپلې مجبورۍ وي، او دا داسې لار چې په دې کې هېڅ قسمه د اپروچ یا د نورو څیزونو د نورو مجبورو هغه اثر کې نشته دی. نو مونږ په کار چې دا مونږ په ښه طریقې سره د خپل کلچر د خپل دغه خیال ساتو، د خپل روایت هم خیال ساتو، او خپل معیار هم خیال ساتو چې دنیا ته یا خلکو ته مړ دي نه څه دی به څه تاسو راخلي یا څه میسج باغینه ځي.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ په لړ کې د ټولنیز میډیا د رول په اړه واوریدل. د کلتوري چارو پښتانه پوهان په عین وخت کې له حکومت غوښتنه کوي چې پر یوټیوب د بندیز له لرې کولو سره د ځوانانو د هنري هلو ځلو پر وړاندې تړل شوې لارې پرانیزي. د خبرونې په پای کې له دې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
سرلی راش تیر شمون پاک دیدارو نکو ما سر فکر شیچی او بلتا ہزارو نکو ہائے ہزارو نکو بسکلو چند جن پہ د سرکار نکو ما سر فکر شی چیو بل تازار نکو ہائے ہزار نکو ہائے
شریک درزا زماؤس تل دلی ونو زلو شریک درزا زماؤس تل دلی ونو زلو شریک درزا کمو قلار نکل منبات قرار نکل ماسر فکر شیچ یو بلتا زار نکو آئے
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
خلاص دسرو گلونو کرنوی خور چی پسر لے پسم غرنوی یار تر حغے کلی تمرازا مرازا یار تر حغے کلی تمرازا سوچ خلاص دسرو گلونو کرنوی خور چی پسر لے پسم غرنوی یار تر حغے کلی تمرازا مرازا یار تر حغے کلی تمرازا ملکن باند سہر نوی یار تر حغے کلی تمرازا مرازا یار تر حغے کلی تمرازا خندان خبر جرم دے
چی اباسن پگڈا سر نوی وخ چی سوز خوب پی خبر نوی یار تر ہگے کل تمرازا مرازا یار تر ہگے کل تمرازا خپل سنگار تا جوڑا نیما تبا می دماز نمست ایغوانی سلا خپل اختیار تا جوڑا نیما روخ چی می زخمی زخمی زیگر نوی جوڑ چی شور جو پیغلو پا گدر نوی یار تر حغی کلی تا مرازا مرازا یار تر حغی کلی تا مرازا